نشان رادیو قدرمنو اوریدونکو د دریو بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. د خبري غړې د پلمړی او دویم نیمایي دواړو کې تاسو ته ریپورتونه لرو. بیلابیل ریپورتونه دي د پښتونخوا په اړه، سیمې په اړه، نړۍ په اړه. دا بل خبرونه وروسته اوري، خو خبرونه درته زما همکار انیس اجمل باندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د بلوچستان پر لور لای کی جلسه کوي. د پاکستان، ترکیه او اذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې د سیمې او نړۍ په حالاتو خبري کوي. او یوټیوب د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ چینل بند کړی دی. د خبرونو تفصیل نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د بلوچستان په لور لای کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. د دې جلسې لپاره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون کویټې ته ورسېد او په هوایي ډګر یې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې حکومت په وار وار د ترهګرۍ د ختمولو ادعا کوي، خو ترهګري لا هم دوام لري. نوموړي پوښتنه راپورته کړه چې ترهګري ختمه شوې نو بیا څنګه د بلوچستان په مچ سیمه کې 11 کان کیندونکي وژل شول. مولانا فضل الرحمان هغه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان نن په ټویټر لیکلی چې د پاکستان د شتمنې طبقې پخوانیو واکدارانو د درغلیو د منی لانډرینګ خبرې د پاناما ادارې په اسنادو کې په ډاګه شوې وي او اوس د براډ شیټ ادارې د دې کسانو دا ډول کړنې په ډاګه کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا کسان له احتسابه نشي بچ کېدلی. پولیس وایي چې د داعش لپاره د کراچۍ څخه مالی مرسته کوونکي یې نیولی دی. د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو مشال ریډیو ته نن ویلي چې تورن تن محمد عمر بن خالد د موبایل د فورنزیک رپورټ راتلل وروستو یې د هغه او د نورو ملګرو پر ضد د جنوري په 11مه مقدمه درج کړې ده. په مقدمه کې ویل شوي چې د موبایل په ډیجیټل رپورټ کې د خالد او د هغه د ملګرو په اړه شواهد ترلاسه شوي دي. پولیسو دا هم ویلي دا کسان په پاکستان او شام کې د داعش شو بسلوالو سره په رابطه کې وو. د بیلابیلو سرچینو څخه د داعش لپاره مالی پنګې راټولولې او دا پیسې به په پاکستان او شام کې د ترهګرۍ لپاره کارول کېدې. د وزیرستان په میرعلي کې د ای پی ولس مشرانو ځوانانو له تیرو څو ورځو راهیسې پرلت پیل کړی چې په وینا یې امنیتي ځواکونو یې د شک په بنیاد شپږشت ورځې وړاندې څلور بېګنا کسان نیولي دي. نن ځینو پرلتوالو مشال ریډیو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو ځایي پولیس اهلکار هم شامل دی. دوی وایي تر هغو به یې پرلت دوام لري چې نیول شوي کسان خوشي شوي نه وي. امنیتي چارواکي ادا کوي چې نیول شوي کسان له ترهګرو سره د اړیکو په تور نیول شوي او جرم پی ثابت نشو نو پریښودل بشي. د پاکستان د منصوبه بندي وفاقي وزیر او د کورونا وبا د سار د مرکز مشر اسد عمر وايي حکومت د روزګارونو په خاطر ټول بند نه لګوي، خو په کار ده چې خلک د احتیاطي تدابیرو په پام کې نیولو سره د کورونا وبا خورېدو مخه ونیسي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کورونا په اولنۍ څپه کې ټول بند له 2 کروڑ زیات خلک بې روزګاره کړي وو چې 90% یې عام مزدوران وو. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا له وجې نور 550 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هېواد کې له یادې ناروغۍ له وجې د مړو شوو کسانو ټول شمېر 2020 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 2130 کیسونه ثبت شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو ټول شمېر 5,00,000 ته رسېدلی دی. او بل خبر دا چې د پاکستان، ترکیه او اذربایجان چارواکي نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا وزیران به په غونډه کې د سیمې په امنیت او د په نړیوالو مسئلو دغسې د همکارۍ په زیاتولو خبرې کوي. او اخیری خبردار چې د یوټیوب چارواکي وایي د تشدد راپارول لپاره د دوی د پالیسۍ د خلاف ورزۍ په تور یې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چینل بند کړی دی. د ګوګل ملکیت لرونکي کمپنۍ یوټیوب هم له نورې ټولنیزې میډیا سره د ولسمشر ټرمپ په اکاونټ بندولو کې شامل شوی. دا اقدام له هغه وروسته شوی چې تېره اونۍ د ولسمشر ټرمپ پلوي بل وګړو په واشنګټن کې د کانګرس په ودانۍ برید وکړ. ولسمشر ټرمپ د تیرې سې مودې راهیسې دا ادعا کوي چې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوي. هغه لومړی کانګرس ته ورغلي خپل پلو یان ستایلی و خو وروسته یې د تشدد غندنه هم کړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د انیسی اجمل نو اوریدل. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوریدای شي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن د بلوچستان لورلای کې جلسه لري. د پوز لخوا ویل شوی چې په ملک کې د ترهګرو منظمې ډلې اوس نشته، خو شنن کې سوی
کله چې فوج دا وکړي چې مونږ امن راوستل، نو بیا خو خلک پوه چې دا څنګه امن دی چې اوس هم دغه بریدونه ختم شوی نه دي.
په میرالی کې ایپی قبیلې د خپلو نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره پرلت وهلې. د هزاره پوهنتون چارواکي جونې له میک اپ منې کوي، خو هغې سوی
ما په خیال دا یو فیمل خپل پرسنل چوایس دی چې آ میک اپ کوي نه کوي، آ کوم ډریس اچي. نو بل انسان د زما په خیال دا حق نه دی چې آ تا باوند کوي یا آ تا باندې تا وایي چې ته دا ډریس ما اچوا.
د جلال آباد په یو روغتون کې د پایوازانو لپاره کتابتون پرانستل شوی دی.
خوډیر غوړه کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي.
کره سرپات شوي نور رپورټونه هم را سره شته چې د خبرونې په اوږدو کې به ووري. نن د بلوچستان په لورالای یا بوري کې د پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ډی ایم د حکومت پر ضد جلسه کوي چې پکې به د دې غورزنګ مشران ګډون کوي او ویناوي وکوي. پرون کوټه ته لرسیدو وروسته مولانا فضل الرحمن یو وار بیا هغه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او خلک یې منلو ته تیار نه دي. خو وزیر اعظم عمران خان او دغه د کابینې ګڼو وزیرانو ور په ور ویلي چې اتلسم کال انتخابات چې وو پاک او شفاف او موجوده حکومت په خپل د کار موده پوره کوي. په دې حق له نور حال سیمه زم خبريال ایوب ترینا کوي.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت تر سورین لاندې نن د بلوچستان په لورلای کې د حزب اختلاف له لوري جلسه کېدونکې ده. د دې مقصد لپاره د پی ډی ایم مشران و کوټ ته رسیدلي دي او تیره ورځ چې کله د جمعیت العلماء اسلام امیر او د پی ډی ایم مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن و کوټ ته راورسېدي، نو هغه د کوټ پر وای میدان د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان ولس چې څه ډول د پی ډی ایم سره درېدلې دي هغه یو تاریخي عمل دی. د نوموړي په وینا چې نن به د لورلای جلسه یو تاریخي جلسه وی او په دې کې به ولس هغه خلک رد کړي څوک چې د درغلي د لارې په اقتدار باندې قابض شوي دي.
همیں تو ایک سے بڑھ کر دوسرا جلسہ مل رہا ہے، ایک سے بڑھ کر عوام سڑکوں پہ ہمیں مل رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمن وای چې تریوا بل جلسہ غټ ښکار کیږي او د وی څخه زیات په بل کې خلک پر سړکانو باندې زیات ملاویږي او هر ریلی د بل څخه کامیاب کیږي او د قومي تحریک شکل اخلي او د ټولو تحریک مشاهده روانه ده. هر ځای ولس په خپل وینو او هر ځای ولس ته هم روان وي چې لامل د ولس په ګډون کې زیاتوالی را روان دي.
خود براه راست ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ان کی شرکت میں اب اضافہ ہو رہا ہے.
د پی ڈی ایم مشر د پاکستان د فوج دغه بیان کدیو پنڈی ته ورسی نو هلته به دوی ته چای ورکول سی. په اړه وویل چې هغه په خوشحالی سره دا بیان ورکړی دی او ما هم د دې جواب په خوشحالی سره تیر شپه ورکړی وو چې په خپل د پاپا جان پیزا وخوري او موږ یوازې په چای خطاب یادی وی چې د جنوري په 11مه نیټه د پاکستان د فوج د عامو اړیکو ډایرکټر جنرال میجر جنرال بابر افتخار په اسلام آباد کې د خبريالانو سره په خبرو کې دوی پښتنې په جواب کې ویلي وو چې د مولانا فضل الرحمن و پنډي ته دراتک څه وجه نسته، خو که بیا هم راځي نو چای به ورته پلاو کړي. تیر ورځ د خبريالانو سره په خبرو کې دوی پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت امیش ادا کوي چې هغه د ملک سره ترګري او ترګر ختم کړي دي. نو بیا د نوموړي چې د مچ پیشه څه ډول رامنځته سوه په کوم کې چې د کوئلې لس هزاره کان کیندونکي ووژل سو. مولانا فضل الرحمن دا هم ویل چې موږ په دې هڅه کې یو چې اوسنی حکومت ژر تر ژره ختم سي، ځکه چې دغه حکومت د مچ د پیشو وروسته د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. که څه هم د مولانا فضل الرحمن د تیر ورځې د بیان په اړه تر اوسه د صوبایي یا هم د وفاقي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی ښکاره سوی، خو په تیرو ورځو کې د حزب اختلاف پر دغه ډول بیانونه دي د وفاقي حکومت له لوري په وار وار ویل سوي دي چې د حزب اختلاف زیاتره جماعتونه ولس د کال 2013 په عام انتخاباتو کې رد کړي دي، نو ځکه دوی د حکومت څخه لري او دغه ډول تورونه لګوي. او خپل حکمران جماعت تحریک انصاف څو ځله ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلۍ د پټولو او پر حکومت د فشار اچولو لپاره پی ډی ایم جوړ کړی دی. او خپله د پاکستان فوج هم د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې سیاسي مشران دي په خپلو سیاسي چارو کې فوج نه شکلوي او نه دي ورباندې تورونه لګوي. په دې اړه د فوج ویان د جنوري په 18 نیټه یو ځل بیا ویلي وو چې فوج د ملکي وازیلي اداره ده او د ذیلي ادارې په توګه به د حکومت سره ولاړ وي. بلې خواته نن په لورلایي کې د پی ډی ایم تر سوري لاندې د جلسې ټول انتظامات و سرته رسېدلي دي. جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمان، محمود خان اڅکزی، پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر په ګډون نور مشران ویناوې کوي، ځکه چې و دې جلسې ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مشر میرمن مریم نواز نه راځي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio اور دونکو تاسو مونږ په یوټیوب کې هم مندل شئ. التولې کوي مشال رادیو او زمونږ د یوټیوب پانه سبسکرایب کوي بیا به ویډیوګانې تاسو مخې ته درځي. د پاکستان فوج ادعا کوي چې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو عملیات ګټور ثابت شوي او د تیرو کلونو په نسبت د هیواد امنیتي حالت ښه شوی دی. د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار د ګل په ورځ پر اولپنډۍ کې یوې خبري غونډې پر مهال په خیبر پختونخوا نوي ورګډې شوي قبایلي ضلې هم یادې کړې او ډاډ یې وښود چې دا مهال هیڅ یوه ترهګره ډله هلته منظم وجود نه لري. خو د پاکستان په قامي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ محسن داوړ د پوز دا داوا بي ځای بولي او وایي چې په سیمه کې ترهګر بیرته د پیاوړ کېدو په حال کې دي. د چارو ځنې شنون کې هم وایي چې د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو ګیلې او اعتراضونه ځکه پر ځای دي چې پوز لا هم د هغوی سیمې د وسلوالو لشتونه په بشپړه توګه پاکې کړي نه دي. زموږ همکار هارون بچا په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 18 په خبری کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د 13 کالو کوښښونو یو جاج وړاندې کړ. نوموړي وویل د پوز او هم د ولس د قربانیو په نتیجه کې د هیواد امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او دا وخت د پاکستان پر خاوره هیڅ یو ترهګره ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبریال د پوز بیان ته په ورستو کې پر ټولنیز میډیا د خبرې شوې هغې یوې ویډیو حواله ورکړه چې پکې لیدل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلي ضلع کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوي یو شمېر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پوز د وسلوالو دې فعالیتونو ته څنګه ګوري، جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښې کېږي خو تر پخوا یې زور ډېر کم شوی دی. جنرال افتخار وایي په ترهګرو ډلو کم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړې دودي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دې خوا راوړي خو که دلته را هم شي نو په تیښته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کېږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی، د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي، بلکې ډېری یې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کېږي چې دوی خپل شتون وښيي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري.
That there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore.
خو په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داول د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بې بنیاده وبدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغسې روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرتابه د شتون خبره هم له چا پټه نه ده.
ٹارگیٹ کلنگ کے خلق مری بم چودنی کی گی جی ڈی پی مختلف گروپوں نے سکم دی آغا دا جی ڈی پی دا مرن لاندے یوزیش ول تاسو دا جی ڈی پی دا اوس تر شبه پریس ریلیز ہو گو رہے پا دے کہ اگر پا پلا ٹول یو ڈیٹیل ورکڑا دی مثال من سونا سونا ٹیکس پا کم کم زکی کھڑی دی زکی سکی دی شکنہ لیکن یو خدا دی مثال اشتا کپیسیٹی اہلیت نشتا او یا بیتا و سر مر گرے ګورو په کوټا کې خو کلاو مرکزونه دي دا اوس سمو د مخکې مونږ مرا برادر ولیدلو په کومه طریقې سره په د کراچۍ په هسپتالونو کې وګرځېدو بیا کوټې ته لاړو په وزیرستان کې ځې په ځای مونږ ګورو چې مثال کوم هغه خلک چې دي ګڼل چې دا خلک د حکومت په ضد یا د ترهګرۍ هغه خلک اوس هم په پروتوکول کې ګرځي هیڅ قسمه روک ټوک نشته.
محسن داول هم دراز ویل چې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې د اسمبلی په غونډه کې د کړې خپلې هغې پوښتنې د ځواب په تمه دی چې حکومت دې د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د هغوی نمونه او هویت ورته وښيي. بلخوا په پېښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي رحیم الله یوسفزی که څه هم مني چې د پاکستان امنیتي حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسئلې غم باید وخوړل شي.
مخکې کوم حالات او یو څو کاله مخکې خو ډېر خراب وو خصوصي مماندې دا ور پکو قبضم وا په دې کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته امنیت ښه نه دی لکه شمالي وزیرستان په فوج باندې پولیس باندې هم بریدونه شوي دي او مخکینۍ جګړې هغه تازه شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې هم پیښې کېږي باجوړ کې مومندو کې هم کله نا کله یو پیښه وشي سوات کې هم شوي کله چې فوج دا وکړي چې مونږ امن راوستو نو بیا خو خلک پوه چې دا څنګه امن دی چې اوس هم دغه بریدونه ختم شوي نه دي. کوم چې ډلې د تحریک طالبان پاکستان نه پیلې شوې وي ابھی بیا ذاتی سره شامل شوی جن دلته کې موجود دي سہولتکار دي ابھی مخنیوی هم پکور غواړي دا غیر نه بغیر دا مسله نه حل کیږي.
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د راولپنډی خبری کانفرنس ته ویلي د 2019 زیږدیز کال پرتله دا وخت په هیواد کې کېدونکو ترهګر بدونو کې 15% فیصده کمی راغلی دی. بلخوا د مشال لړیو د شمیرو تر مخه د تیر 2020 زیږدیز کال د دسمبر تر 23 نیټې پورې یوازې په شمالي وزیرستان کې 46 هدفي بریدونه شوي چې تر 50 زیات ځایي مشران ځوانان او هم سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. حکومتی شمیرې بیا ښیي چې هم تیر 2020 زیږدیز کال په شمالي وزیرستان کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې شوي وې چې لسګونه پوځیان پکې وژل شوي ول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستان د منصوبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د کورونا د لومړۍ څپې پر مهال لګول شوی ټولبند په وجه په هیواد کې په لکونو خلک بیروزګاره شوي چې پکې کاروبار کوونکي او خواریکښ هم شامل دي. بل پلو د کاروباریانو خواریکښ وینا ده چې تر اوسه د دوی روزګارونه واپس خپل ځای ته نه دي راغلي او نه ورسره حکومت کومه مرسته کړې ده. حکومت وایي د کورونا په لومړۍ صفه کې ګڼو خلکو ته د 3 میاشتو لپاره 2,000 روپۍ د امداد په توګه ورکړې دي. تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
د جنوري په 12مه اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا د سار لپاره د جوړ مرکز ان سي او سي مشر اسد عمر په خبري کانفرنس کې ویلي د کورونا په لومړۍ چپه کې د لاک ډاون یا ټول بند له وجې د 2 کروڑ نه زیات خلک له بیروزګاري سره مخ شوي چې پکې یوازې 29% د امروزه مزدوري کوونکي خواري کښتي او له دې سربېره د یو لوی شمېر د خلکو کاروبارونه هم خراب شوي. د نوموړي په خبره په دې وجه حکومت په دې دویمه چپه کې نه غواړي چې د خلکو کاروبارونه خراب شي او بیروزګار شي نو لاک ډاون یا ټول بند نه لګوي، خو باید چې اولس احتیاطي لارښوونې خپلې کړي چې د دې دویم چپې نه هم مونږه بهر شو. دی وایي کله چې کورونا راغله او وبا خوره شوه نو هغه وخت فیصله وکړې شوه چې ټول بندي ولګول شي او هغه وخت زیاتره په کاروباري هلو ځلو بندیزونه ولګول شو نو تقریبا د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو روزګار له هغوی وترول شو.
ان کی روزگار جو ہے وہ چھن گئی ان سے.
بل پلو د خوارکخو او کاروباریانو وینا د چی د دوی پر روزگارونو چی د کرونا د لومړی چپی دوران کوم اثر پریوته وو دا غی له وجې دوی تر اوسه زایله ندی راغلی او نور سره حکومت کوم امرسته کړي. د مومند ضلع نه د مزدوری لپاره مردان ته راغلی یو خوارکخ موسم خان مشل ریډیو ته وی دی ل ډیره وخت بې روزگار دی خو حکومت ور سره کوم کومک یا امرسته نه دا کړي.
زمومند نه راغلی ما هلتم چې کوم د کرونا حالات خراب وو د کرونا د وجې هلتم کارونه وس راغلی مردان تا مردان کې تقریبا می شوشوا خود کرونا د وجه کارونه غون ولاړ دلته هیڅ کوم کار نه کې بازار بندي خلک هم ار سړی بس کرونا د نه څوک کار کوي نه چا روزګار شته غریب سړی ته سخت مشکلات دي غریب سړی باندې نه څوک کار کوي د کرونا د وجه نه څوک بوزي موږ حکومت ته دا خواست دي د غریبانو لپاره خامخا کم اس کم څوک کار لین روان کی دوی خو بل څه چاره نشته د کرونا د وجه کارونه غون ولاړ دي.
همداشن په پینډي کې یو دکاندار طارق خان مشال ریډیو ته وی حکومت خود کرونا د لومړی چپی خبره کوي په دې دوه م چپکه هم د دوی کاروبار ډیر زیات خراب دی
زمون روزګارونه ډیر زیات افیکټ شوی ځکه چې بیخي مونږ تلکا دغه نو کنه اجازه نه د دکان د کولاو خولو نو هغه ټیم کې واقعي ډیر زیات کرایسیس راغلی ځکه چې زمون لکه سره زما باز داسې دغه چې دغه صرف او صرف دغه شان لکه یو دکان ته بناستې غیبا خپل چوله به دغه ناغې بلې کنه نو هغه په وجه مونږ ډیر زیات مونږ لکه مشکلات نه دوه چار شوی دغه نه پس چې اوپن شونو مونږ چې څنګه ایکسپیکټ کول چې مارکیټ ډیر زیات دغه شی زمون بو سره خوشی دغه شی خو اصل کې په هغه کرونا په دوران کې څنګه چې بازارونه بندو دغه شان سب د جابز په لحاظ سره خبرو کو نو ډاون سایزینګ شوی نو خلکو ته فاینانشل پرابلمز خو لا اک شان بزو يم چې بازارونه لا خپل ځای لنه دی راغلي.
بل پلو د تیر کال د مارچ په میاشت کې چې په پاکستان کې کله د کرونا لومړی چپ راغله نو د وفاقي حکومت په وینا چې دغه دوران یې د غریبانو کورنۍ لپاره 1200 ارب روپی امداد اعلان کړو چې تر مخه د 2 کروڑ نه زیات خلکو ته د سلورو میاشتو لپاره 2,12,000 روپی د مالی امداد په توګه ورکړې شوې او دارنګي دې دوران د بجلی بلونه هم پکستونو کړل.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا د هزارې پوهنتون ځینې زده کوونکي وایي باید انتظامیه د جامو سنگار په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي او د زده کوونکو نورو مهمو مسلو ته پام وکړي. دوی دا خبره لاغي وروسته وکړه چې د پوهنتون انتظامی زده کوونکو ته د لنډو تنګو جامو نه غوستو د سنگار نه کولو ویل خو زده کوونکي وایي جامو سنگار د دوی حق دی. د پوهنتون انتظامیه وایي دا کار د گورنر په امر د سیمې د کلتور او روایاتو او د زده کوونکو خپل زده کړو ته د پام زیاتولو لپاره کړی دی. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د هزارې یونیورسيټي انتظامی ویلي چې جنکې دې په پوهنتون کې د سنگار نه کولو سره سره لنډې تنګې جامې او جینز نه غوندي او الکان دې د سنگار توکو نه کارولو تر څنګ ګډوډګیره نه جوړوي او وېښتان دې لوی نه پرېږدي. د پوهنتون ویاند شاهد ربانی د جنوري په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې د جامو سنگارې دوه د اقدام به راتلونکي میاشت د پوهنتون اخلاصېدو سره عملي کیږي خو دا کار جبران نه دی.
په چپلیو کې نه راځي ویخته دی نه لویوي جینز باید شکېدلې نه وي بلکې مهذبه جامې دی اغوندي. نجونه دې زیات میکپ نه کوي ګران پرسونه او کالي دې نه راوړي او جینز دې نه اغوندي. دا اقدام یوازې د زده کوونکو لپاره نه دی بلکې د پوهنتون د ټولو کارکوونکو لپاره هم دی. دا اقدام موږ د نفاست او د زده کوونکو ترمنځ د سنگار د مقابلې ختمولو او د بېوزل زده کوونکو د احساس کمترۍ ختمولو لپاره کړی دی خو موږ دا نه دی ویلي چې دا هر څه جبرن دي بلکې دا وایو چې په ښه جامه کې خلک راشي.
قسم شاهد ربانی وایي چې د جامو سنگار لپاره اقدامات د پوهنتون د استادانو او نورو کارکوونکو لپاره هم دي خو د هزارې یونیورسيټي لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوي نوټیفیکیشن کې د استادانو لپاره یوازې د لنډ یا شلیدلي جینز چپلو او د سنگار توکو نه کارولو ذکر شوی. په نوټیفیکیشن کې د جینکو زده کوونکو لپاره ویل شوي چې هغوی به برقا یا ابایا اچوي سکارف او لوپټه به په سروي کمیس پرتوګ به اغوندي دي خو د جینز تنګو جامو لنډ کمیسونو زیات میک اپ سنگار توکو او لدرنو پرسونو راوړلو منه دي. د الکانو لپاره بیا په نوټیفیکیشن کې ویلي شوی چې هغوی به د جینز پر ځای پتلون اغوندي، بوټان به سره د موضوع یا جرابو پخپو کړي وي، پرتوک کمیس به له واسکټ سره اغوستي وي، خو د لنډ یا شلیدلي جینز چپلو والیو بنګړیو یا نور سنگار توکو استعمالولو، ګډې وډې ګیرې او للوي ویښتان جوړولو به منع وي. د پوهنتون پر دې پریکړه ځنو زده کوونکو د خفګان او ځنو بیا د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. په هزاره پوهنتون کې د قبایلي زده کوونکو د تنظیم یوې مشرې بشرا مسعود مشال ریډیو ته ویل پوهنتون لا پکار وا چې د جامو او سینګار په اړه د نوو اقداماتو پر ځای د ټولو لپاره د یو ډول جامو یا یونیفارم اغوستو پریکړه کړې وي، نو ټولو ته به د منلو وړ وا.
نو الته چې کوم د علاقې خلک هم دي اهم لګدا سي دي چې په دې شیزونو باندې لګت دی هم راز یا تاسو ویل شي، ما په خیال دا یو فیمل خپل پرسنل چوایس ته چې ا میک اپ کوي نه کوي، ا کوم ډریس اچي، چې د فیملی سایډ نه ورته سم مسلې نه، نو بل انسان د زما په خیال دا حق نه دی چې آتا باوند کوي یا آتا بندي توای چې ته دا ډریس ما اچوا، دومره مداخلت سم په خیال ښه خبره نه ده.
د هزاري یونیورسيټي یو بل زده کوونکی ساجد وایي چې د پوهنتون ګڼ قابل الکان د نوي فیشن شوق لري او پر زده کړو یې د سنگار لبجي اس بد اثر نه دی لیدل شوی.
زمونږ ازادي سلب کول دي، زمونږ حق سلب کول دي، هغه د افغان اسلام دي نو هغه بدی ګیره کې خو دي. نن ورځې پورې ما یو فیمل داسې نه لیدلی چې هغه اسکرټ کې راغلی، بهترین پرده کې راغلی. او زه یم چې هزاري یونیورسيټي ته یو کس دینو سړی به غریبي زکه بوته ځي کنه، دی به توس دا وي چې یار ته بس پینی کپڑے اچه، ته به ځان له تور صحیح بوټو ماخلی، ته به ځان له سر واسکټم جوړه، هغه به یونیورسيټي ته په چپلو کې ځي، دا خو به د بوټو سم نه رسی کنه.
یوې زده کوونکې مقدسه مانور اویل چې کالی او سنگار د هر انسان خوښه ده او باید د دې پر ځای د زده کوونکو نورو مسئلو ته پام وکړل شي. هغه وایي د پوهنتون انتظامیه د دې اقدام له لارې جنسي زورونې ختمول غواړي، خو دا ارث د انسان جامې نه بلکې کردار پورې اړه لري.
ما په خپله جینز اغوستې وي، لپټه مې په سر وي او څادر مې په اوږو اچولې وي. زه ښه فیشن کې راځم، زه په داسې جامه کې زیاته په آرامه یم. ځینې جینکۍ په ابایه کې خوشحاله وي او ځینې بیا په جینز کې ښه احساس وي. په جامه سوک او بد نه جوړېږي. میک اپ یا سنگار سره انسان نور ښایسته ښکاري. هر جینۍ په خپل عزت او ځان ښه پوهېږي.
د پوهنتون یو بل زده کوونکی فاروق بیا د انتظامیې د جامو او سنگار په اړه پریکړه ستایي او وایي چې باید په پوهنتون کې د سیمې د کلتور او مذهب مطابق اقدامات وشي. د هزاري پوهنتون د آرکیټیکچر څانګې مشر میرولی شاه وایي چې استادان د جامو سنگار پړه په نوو اقداماتو خوشاله دي. هغه وایي باید دا طریقې کار په نورو یونیورسيټو کې هم عملی شي.
موږ ته خو په دې باندې څه ابجیکشن نشته، دا خو د یونیورسيټي ډېره ښه فیصله ده او چونکې هغه زموږ مشران دي نو هغه په دې باندې به سوچ کړي. دا یو کلچر او په انسټیټیوټس کې چې کله به ټیچر کلاس اغستو هغه بلیک ګاون به چې کوم دی نو ټیچرز استعمالو.
خو بیا سیډونکو په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نورین نصیر اویل چې د پوهنتون کار زده کړې ورکول دي او د داسې اقداماتو سره به په زده کوونکو کې د غوسې او خفګان راپارېدو ترڅنګ تقسیم هم پیدا شي.
بل خو زمونږ په دې پبلک یونیورسيټیانو کې دومره مالدار خلکو بچی نه راځي چې کوم ځای کې ډیبیټس بند شي، چې کوم ځای کې سوچونو فکرونو باندې پابندیانې ولګېږي، هغه ځایونو کې بیا دا پټي ایشوز راوچتي. مونږ سره د پی ایچ ډی او ایم فل کلاسز کیږي نه کیږي، مونږ سره خلک سټوډنټس ریسرچ کوي نه کوي، دا ایشوز دي. دا ګیره وړه ده، لویه ده، هغه برکی کې راځي که هغه لوپټی کې راځي، دا خو د استاد فکر نه دی.
د هزاري پوهنتون انتظامیه وایي چې دا اقدام یې د خیبر پختونخوا د گورنر په امر کړی دی. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی او د تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې گورنر پوهنتونونو ته د جامو او سنگار په اړه د اقداماتو هدایت، د بې وسله زده کوونکو د احساسي کمترۍ مخنیوي، د پوهنتون د اصولونو خیال ساتلو او زده کړو ته زیات پام کولو لپاره ورکړی وو. خو داسې څرګندېږي چې یونیورسيټو په هغو هدایاتو کې بدلونونه وکړل، ځکه پرې ځینې زده کوونکي خپه دي.
سفرمان صاحب طرف نه، مطلب زمونږ گورنر صاحب طرف نه چې کوم انسټرکشن ورکړی شوی وو هغه ډېر مطلب وایډ، هغه کې ډېر ښه خصوصونه پکې ورکړی شوی وو. ایس او پیز نه پس چې تاسو به خپل یونیورسيټیانو لپاره خپل رولز اند ریګولیشنز جوړولی شئ، نو هغه کې بعض یونیورسيټیانو چې کوم دي ناسې قسم هغه ورکړی دي چې کېدی شي چې کوم وطن باندې به ماشومان کمفرټبل بنوي یا به ماشومان خوشاله بنوي. به
د هزاري پوهنتون انتظامیه وای چې دا یونیورسيټي په 2001 کال کې جوړه شوې وه او پکې دا مهال د پاکستان د بیلابیلو سیمو لسو زرو زیات زده کوونکي سبق وایي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
درنو اوریدون کو درینی می بجی شوی دی انیس اجمل پا سٹوڈیو کی دا تاستا لن خبرنا در آوروی.
نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د بلوچستان په لرلای کې د حکومت پر ضد جلسه کوي. د دې جلسې لپاره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون کوټې ته رسیدلی او هغه ویلي دي چې حکومت په وار وار ترګرې د ختمولو ادا کوي خو ترګرې لا هم دوام لري. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د ګوند غړي وایي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه د خپلو مشرانو بچ کولو لپاره راغونډ شوي. د پاکستان، ترکیه او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. وی د سیمې او نړۍ په حالاتو د همکارۍ په زیاتولو به خبرې کوي. پولیس وایي چې د داعش لپاره د کراچۍ څخه مالی مرسته کوونکي یې نیولې دي. د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو مشال لیډیو ته ویلي چې تورن تن محمد عمر بن خالد د موبایل د فورنسک رپورټ راتلل وروسته یې دغه او د نورو ملګرو پر ضد د جنوري په 11مه مقدمه درج کړې ده. د وزیرستان په میرلی کې د ای پی ولس مشرانو او ځوانانو له تیرو څو ورځو راهیسې پرلت پیل کړی چې په وینا یې امنیتي ځواکونه د شک په بنیاد شپږشت ورځې وړاندې څلور بېګنا کسان نیولې دي. امنیتي چارواکي وایي چې نیول شوي کسان له ترګرو سره د اړیکو په تور نیول شوي او که جرم پرې ثابت نه شول نو پرې خودل بشي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې حکومت د روزګارونو په خاطر ټولبند نه لګوي خو په کار ده چې خلک د احتیاطي تدابیرو په پام کې نیولو سره د کورونا وبا خپرولو مخه ونیسي. هلته په پاکستان کې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کورونا له وجې نور 550 کسان مړه شوي دي. او د یوټیوب چارواکي وایي د تشدد راپارولو لپاره د دوی د پالیسۍ د خلاف ورزۍ په تور یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چینل بند کړی دی.
دا وانی ساجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز تر اوریدونکو په دینی مای کې هم را سره مهم رپورټونه دي نو که وخت لري را سره پاتې شي. ورزو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په میرلی خارګوټي کې ل دوه ورځې رئیس ای پی قبیلې مظاهره پیل کړې او پرلتې وهلې. دی وایي حکومت د هغوی ځنې کسان پورته کړي دي او تر څو چې هغوی خوش شوي نه وي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. بل پلو یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل امنیتي ادارې بې ګناه کس له دوه ورځو زیات ځان سره نه ساتي او خوشي کوي. له بنو عمر وزیر د نور تفصیل سره.
په میرالی کې آی پی قبیلې مشرانو او ځوانانو د تیرو دوه ورځو نه پرلت پیل کړی چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو یې د شک په بنیاد څلور کسان اوچت کړي. دوی وایي نیول شوي کسانو کې یو ځایي پولیس اهلکار هم شامل دی. پرلتوالو د غلطه پرلت یا احتجاج کې د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ ضد پولیو مهم بایکاټ هم کړی او وایي چې تر څو یې نیول شوي کسان رها شوي نه وي پرلت باید دوام ولري. امنیتی چارواکی وایي چې نیول شوي کسان د امن خرابونکو سره د اړیکو یا مرستو په تور نیول شوي دي. روان پرلت ته خپل وینا کې د میرعلي یو سیاسي او سماجي کارکن جمال داوړ وویل چې هدف یې بریدونو کې ځوانان مشران وژل کیږي. چې د انصاف لپاره آواز پورته کوي نو په ځای د دې چې انصاف ورکړل شي پر دوی مقدمه هم جوړی شي. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ وایي چې د خپلو نیول شوو کسانو د خلاصون لپاره یې پر امنا ناسته پیل کړې. که ګناهګار وي نو عدالت شته، یعنی یاد پر لد به نور وغځول شي او د غلطه به ټول کامونه ورجمع شي.
ارخلوف نشول چې کدی څه ګناه کړای وي نو دی دا عدالت ته پیش شي
خو دا خبره وی اوره په اوره حکومت ته درانېږي او ګرونېږي.
کلامو چې په دې اړه د امنیتي ځواکونو لا چارواکو وپوښتل، نو یوه لا چارواکي چې نه یې وغوښتل خپلانامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه غواړي چې عام ولس وځوروي. څوک چې کلیر وي نو تر دوه ورځو نه زیات یې له ځان سره نه ساتي. نیول شوي کسان د ترهګرو سره د اړیکو په تور نیولي شوي. چې ګناګار نه وي نو خوشي بشي. پر لتوالو سره د ځایي انتظامي چارواکو لخوا هم خبرې روانې دي، خو لا هم مذاکرات کامیاب شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د یو ځوان د وژل کېدو وروسته یو وار بیا د خلکو سره د پولیسو د رویې په اړه بحثونه شروع شوي دي. تازه پیښه د جنوري په دویمه مخې ته راغلې وه. د وژل شوي ځوان پلار وایي پولیسو یې زوی بې ګناه وژلی، خو پولیس وایي هغوی د اوسامه ستی موټر ته د ودرېدو اشاره وکړه او چې ونه درېده نو ډزې وکړې. په پاکستان کې داسې پیښې مخکې هم ډېرې شوې دي. شنونکي وایي د پاکستان پولیس وخت په وخت قرباني هم ورکړې، خو چې کله هم داسې کومه پیښه مخې ته راځي د خلکو زړه کرکه زیاتېږي او هغه قربانۍ هم اغېزمنې کېږي. د پولیسو یو پخوانی مشر بیا دا مني چې پاکستان کې د پولیسو روزانه سمه نه ده شوې. په دې اړه رپورت لدمې وروسته. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا په ډزو د اسامه په نوم د یو ځوان له وژل کېدو وروسته یو وار بیا په ټولنیزه توګه او سوشل میډیا کې د پاکستاني پولیسو د رویې خلاف بحثونه راپارېدلي دي. د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د اسلام آباد پولیسو دغه 22 کلن ځوان د هغوی په وینا ځکه پر ډزو وویشت چې د شپې په 2 بجو هغوی ورته د ودرېدو اشاره وکړه، خو هغه ګاډی ونه درولو. خو د اسامه ستی پلار ندیم یونس ستی د جنوري په 5 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل،
وہی جنا قاتل، وہی محافظ، وہی جنا گواہ اور سب کچھ جنا وہی،
چې قاتلان هم دوی وی، ساتون کې هم دوی وی، گواہی هم دوی ور کوي او بیا پلټنه هم دوی کوي. نو داسې خو د انصاف اړو امید نشي کېدای.
انصاف چې جنا امید هی کوئی نہیں ہے.
نوموړی وایي د پاکستان د سترې محکمې چیف جسټس ته د دې پیښې له خپلې غاړې نوټس واخلي. د اسلام آباد پولیسو د جنوري په 2 پر ټویټر لیکلی، د پولیسو آی جی د دې پیښې نوټس اخیستې او یو تحقیقاتي کمیټه جوړه شوې چې د پیښې څېړنه کوي. بیان ده هم لیکلی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي پولیس افسران نیول شوي او د قانون مطابق به کاروایی کیږي. ڈان وسپانی د جنوری په 12 په یو راپور کې لیکلی، د اسلام آباد د چیف کمشنر دفتر د قضایی پلټنې یا جوډیشل انکوائری راپور د کورنیو چارو وزارت ته سپارل دی. ڈان د خپلو سرچینو په حواله لیکلی، په دې راپور کې راغلی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي پولیس افسران ډزو کولو ته تیار ناست او په داسې پیښو کې چې کوم معیاري اصول په پام کې نیول وي هغه یې له پامه غورځولي. په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی چې د پولیسو لخوا څوک په دې توګه وژل کېږي. تر دې وړاندې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان د 2013 کال د جنوري په 14 د کراچۍ د پولیسو لخوا وژل شو. داسې نورې ډېرې پیښې هم شوې. د 2006 کال په جون کې د پیښور پولیسو د امیر تکالی په نوم یو ځوان په تاڼه کې لوس کړلو چې یادې پیښې د پولیسو خلاف د خلکو غبرګونونه راوپارول. د بشري حقونو فعال تیمور کمال د جنوري په 12 مشال لډیو ته وویل چې کله هم داسې پیښې مخې ته راځي نو د پولیسو ورکړې قربانیانې هم ورسره متاثره کیږي.
پکار خدا دا چې پولیس د پاره د پراپر ټریننګ دغه بندوبست کړی شي، د تربیت د پاره دی د دې لپاره کار وکړی شي چې پولیس دومره پوه شي او دومره دغه شي چې مونږ محافظ یو، مونږ په قانون د عمل کولو تابع یو. او نو په کار دا چې کوم عام ولس سره د دې واسطې دي، عام خلکو سره د دې کوم واسطې دي چې هغه د قانون مطابق وي. داسې نه وي چې د ځان نه لکه بدماشیانې کوي یا داسې کومې وجنې کېږي لګیا دی دلته د پولیسو د طرفه.
د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی ملک نوید د جنوري په 12 مشال لډیو ته وویل، په پاکستان کې له پخوا راهیسې د پولیسو جسماني روزنې خیال ساتل شوی، خو د هغوی نفسیاتي ټریننګ ته کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
متواتر یو ټریننګ پکار دی دوی ته، او ټریننګ پکار دی چې نفسیاتي سپیشلسټ وي هغه یې ټریننګ ورکوي. نو یو سړی نفسیاتي طور باندې ټیک نه وي نو هغه رویه خو ټیک نه وي خلکو سره. نو بہرحال دے باندے دے زیادہ ایفرٹ پکار دے چې سړی وکي او بل دا چې کوم ډېرې مزې وکړي خلکو باندې دا دې دپاره خو ډېر سختي ټریننګ پکار دی، اکاؤنټبلټي پکار ده چې هغه وکړي او د دې محرکات چې دي هغې باندې لږ سوچ کواړي چې بھائی دا خاص کیس کې ولې دا شی وشو، آیا خلک ټرین نه وو، آیا خلک نفسیاتی بیماران وو، او آیا غی سے بل سے مطلب ہو جے دزے اکڑے، یعنی عام سڑے کو دزے نہ کی سوچا وانگے، خاص کر تے چیتا قانون پابند ہوئے، قانون محافظ ہوئے، آج کل کئی آخو بے دیر زیادہ تغلطہ خبر ہو۔
ملک نوید وائی حکومت کا دولس او پولیس تر منز اڑی کی خی کول غواڑی، نور لبا پکاروی چھے دا نو حالات مطابق پولیسو تا جسمانی و نفسیاتی روزانہ ورکڑی۔ هغه وای په اوسنی نظام کې لمحرر نه نیولې د پولیسو تر مشره پورې ټول د خلکو سره داسې رویه کوي چې هغه وډار شي او دوی خپل مقاصد ترلاسه کړي۔
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي،
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ۔
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ۔
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ۔ امریکایي خبری ادارې بلومبرګ د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې لیکلي چې په آسیا کې یوازې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح 10.1 ته رسیدلې ده۔ د اقتصادي چارو پوهان وایي امکان ده چې په روان کال کې به هم د ګرانۍ شرح د 2 او 10 درجو په منځ کې پاتې شي۔ په خیبر پښتونخوا کې بیا خلک وایي هر میاشت په صوبه کې د خوراکي شیانو بیې لوړیږي، حکومت له پکار دي چې په خپل حال وساتي، حکومت بیا وایي په دې لړ کې هلی ځلې کوي۔ زموږ همکارې فرخندا ست په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د یو دکاندار په خبرو پیلېږي۔
مخکې چې موږ غرتولې شل به پکې خامخا بیا ځان لګتې چې دې روړې د بازار نه وایلې په بیا دې خو خرڅې بیا ګاټا په تبدیل مونږ ګاز نشي جوړولې۔
دا د خیبر پختونخوا د مردان ضلع یو دکاندار عارف خان دی چې وایي د خوراکي توکو د بیو لوړېدو او هر ورځ د بیو د بدلېدو له وجې ګاک نه جوړېږي۔ د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د ضروري خوراکي توکو بیې په یوه میاشت کې 15 واره بدلېږي او ګاک هم ورسره د خوراکي توکو د بیو پر لوړېدو
4
ضلع د سرکاری ہائی اسکول یا استاد انور شیر د جنوری پر 12مه مشال ریڈیو سرا په خبرو کې ویل د خوراکي توکو د قیمتونو د زیاتوالی له وجې د هرې میاشتې د کور د سودا بجټ د تیرې هغې نه زیات شوی وي۔
مثال مخکې چې په 20-25 هزار تنخوا وه نو په هغې به ښه ګزار، اوس دم چې یو نه دم چې هم ګزاره پې نه کېږي، داسې د ګرانۍ شوې ده نه ګرانۍ د لاسه ولا روزانه ریټ کېږي، روزانه ریټ کېږي، تپوس هم نه کوو بیا وچې ده زما خیاده بل دی چې تپوس کړي ده زما په موږ باندې شک کې چې ګران را کوي دا شیک ور ځان ده د تیرو ټپکه به اخیستله ده تین تیرو ټپکه او 850
بلخوا په پېښور کې د خوراکي توکو د یو دکان مالک عامر محمود د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته وویل د 2020 کال د پیل نه د خوراکي توکو په بیو کې اضافه وکړی شوه۔ نوموړی وایي خلک د ګرانۍ نه پریشانه دي او د نومبر میاشتې په پرتله په 13 دسمبر او په 2020 کال کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي۔
تاسو ګورې نو تقریباً 30 دین او پټنا ولی جبې تقریباً 30-40 روپے ګران شوې دي، نو تاسو په خپل سوچو کې سونه ګران شو مخکې به 1200 روپے او نو 1250 روپے حساب سره راځي، 50% ګران شو کړه ګران نه 100 کې چالو نه تقریباً 30 دین اوس په دې لږ ورځو کې تقریباً 30 دین 10-15 روپے ګران شو، وړي ګران شو، چالو نه ګران شو، چاول چې کم ریټ تاسو مونږ ته مخکې راتلل اوس پنجاب کې هغه ریټ مونږ ته راځي هغه نه ملایږي، یعنی کې مخکې مونږ په دلته 7000 کې هغه پنجاب کې 7000 روپے کی جی دا 50 کلو گو رہی کنے جی مکے 50000 روپے میں ملاوی تو کھوالا چاول اوتا پنجاب کی 7000 روپے کی ملاوی گی تو خام مخادل 7200-300 کی ملاوی گی۔
دکانداران دا ہم وائی دوی پزیاتو او نوی نرخونو خوراکی تو کی اخلی نو سنگئی پزړو او ارزانو بیو خرڅ کړي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملی غړي او د خوراک په اړه د حکومتي کمیټې مشر واجد الله خان د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته ویل حکومت یې کوشش کوي چې ګرانی کم کړي، خو نو موړې وای دا سه لومړی حکومت نه دی چې ګرانی پکې دومره زیاته شوې ده.
سیکنڈ دہنے حکومت نے چیزوں کی انفلیشن ریٹ اچھے کی دس پارٹی گورنمنٹ کی 11% چلے دو نواز شریف حکومت کی 12% چلے دو کئی تاسو چاسو بڑی حکومت نے کی انفلیشن ریٹ اگو رہی اور دس دبا انداز ہوشی دکاندار چکن دے اگر ریٹ سیوا خرچے اور بدنامی حکومت چلا حکومت ارس گران کری
دا چی پو پاکستان کی دا گرانے شرے ڈبل ڈیجٹ تھا دا رسیدلو وجوہات سدی اور دا دے مطلب سدے پو اڑی د اقتصادی چارو پو اکرام ہوتی د جنوری پر دولہ سما مشال ریڈیو تو ول
ڈبل ڈیجٹ گرانی بھی یعنی چلنا ہونا پر یہ مطلب دا شو چې دا گرانی ډیر زیات ادا او د دې سلور وانا چې کوم وجوهات دی هغه موجود دي چې گرانی د دې په وجه راځي چې فیکٹریان چې دا غي سپلای د مختلف سیزون چې دا هغه کم شي دوی مدار راځي چې د فیکٹریانو د مال قیمت کې مل خرید دي چې دا کوم نه مال جوړیږي خام مال هغه ډیر زیات شوی دی د دې خبر دا ده چې انرژي چې دا هغه ګران شوی دا او سلورم خبره چې دا هغه مل کے گرانے دا کنٹرول کو لو انسٹرومنٹ سے بھی سرکاری کے کام مانیٹرنگ دے اور سرکاری امپلیمنٹیشن سے دے آگا ڈیر دیکھ شیو ہے یعنی کمزور شیو ہے ڈبل ٹکٹ گرانی چی آگا دنیا کے دا جنگ عظیم دو نفع ڈبل ٹکٹ گرانی چی دا آگا دا معیشت تباہ ہے ہم جہاں ور گئی اور سکا دا بلوم برگ اور نور ادارے ہم داوئی چی پاکستان چی دے نو دے کے دا صورتحال خراب دے
بل خواد پاکستان دا شماریات و ادارے دا 2020 کا دا لومڑے ہفتے پو اڑا پو ہاگا ہیواد کے دا خوراکی تو د بایو په اړه ویلي د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د چینو وریجو دالونو سبزیانو وړو او غړو په شمول د 22 خوراکي شیانو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی.
د فرخندې اسد رپورت مورید د پاکستان د احصایې یا د شماریتو د څنګې د یوې نظر پوښتنې یا سروې تر مخه د کورونا وبا دغه هیواد کې سخت اقتصادي مشکلات پیدا کړي او د آبادۍ 40% خلک د خوراکي توکو د کمښت سره مخامخ دي. پاکستان یو زری ملک دی خو د اقتصاد او کرکېلې د چارو پوهان وایي په دغه هیواد کې د کر کروندې او خوراکي موادو د ساتنې لپاره نه خو پالیسۍ عملي کېږي او نه کروندګرو ته اسانتیاوې ورکول کېږي چې له کبله یې د خوراکي اجناسو په پیداوار کې کمی راغلی دی. زموږ همکار شاهین بونیریو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان د شماریاتو د څنګې د یوې تازه سروې تر مخه په دغه هیواد کې 40% کورنۍ د خوراک د کمی د معتدل یا جدي خطر سره مخ شوې دي. د سروې تر مخه د کورونا وبا کاروبارونه او د کار کروندې هلې ځلې ځپلې دي چې ورسره د خوراکي اجناسو په وخت منډای ته رسول اغیزمن شوې دي. کارپوهان وایي چې سره د دې چې پاکستان یو زری ملک دی او باید د خوراک ټول ضرورتونه پوره کړي، دغه هیواد د 1300 کلونو راهیسې د خوراک د کمی د خطر سره مخ دی. د پیښور په ترنا فارم کې د زری سیړنو د مرکز یو چارواکي فلک ناز شاه وایي چې د نوي دور د ټکنالوژۍ د نه استعمال له کبله په خیبر پښتونخوا کې خواوشا 40% میوې او سبزیانې منډه ہے تا د رسیدو نو وړاندې خراب شي.
پاکستان کې چونکه سیستم هغه شان نه دی، فارمرز دومره لټریټ نه دي، هغه ته پته نشته د پیکیجینګ باندې یا نور هغه جرنل یو طریقه کار دی، بس فصل کٹ کی او ارشان چیا گاڑی ڈک کیو مارکیٹ تو رسی نو زمون 40% یا 30% زمون لاسز کی گی پوسٹ ہارویسٹ لاسز سی ورتوی نو آگے پہنچے بانے ہم چی ددو ریٹو نے دی فروٹس او سبزیانو دا ڈیر زیاد ہائشی دا انوائرمنٹل چینج پہنچے بانے ہم کم دا بارنو نو ٹیم بے ٹیم مانے کی گی ددے پہنچے بانے ہم فلاورنگ یا آگے پروڈکشن بانے خا کافی اثر گرزئی نو لاسٹ 5 to 10 years دا منہ تا یہ مسئلہ پہ خشو ہے زمون پروڈکشن هغه شان نه ده څنګه چې مخکې کارونه کوو.
په اسلام آباد کې د منځنی آسیایي هیوادونو د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د مرکز یو سړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې په پاکستان کې د خوراک د کمی یو لوی وجه دا ده چې د زراعت د ودې په ځای ټوله توجه د صنعت او کاروبار ودې ته ورکړل شوې ده او کروندګر د سخت مهنت باوجود له خپلو پټو او باغونو نه پوره ګټه نشي پورته کولی. نوموړې زیاتوي
زمونږ په جی ڈی پی کې گروتھ کې شرح چې کومه وه د اگریکلچر کبه تقریبا شپږ فیصده وه، خو وخت سره سره د شپږ فیصده چې کم دی نو د دوو فیصدو نه اوس هم کم دی. یعنی زمونږ چې کوم خلک پالیسی جوړوي د هغې رجحان چې کم دی هغه اگریکلچر طرف نه ډیر زیات چې کم دی را کم شو. د هغې رجحان چې کم دی نو انډسٹریز او سروسز طرف ته تلے دے. بد مرغا زمونږ په سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز کې ڈیولپمنٹ چې په دې سیکٹر کې کم پکارو هغه تر اوسه پورې نه دی شوی، او د هغې د وجې نه زمونږ مسلسل چې کم دی نو زراعت او شعبه چې کم ده نو محرومه ده.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې د وړو یا بورې بیې لوړې شوې دي. د میلیونو مالکان وایي چې دومره غنم ورته په لاس نه ورځي چې وړې کی او د صوبې د خلکو د خوراک ضرورت ورباندې پوره کی. په دغه اړه په سخاکوټ کې د وړو د یوې کارخانې مالک فرمان خان وایي چې حکومت د وړو کوټه ډېره کړې ده، بیا هم د خلکو له ضرورته ډېره کمه ده.
اوڑی پدی سیزن پدی من بند کی دسل نہ پابندی رہا لو بیزی خوا پسی پنجاب پابندی رہا وصلہ غنمان نہ رہا چلو دا کی وقت نہ بس داخی دا وجہ نہ بس مارکیٹ ریٹ کی فرق تیس فرق کے دا بار مارکیٹ او دا گورنمنٹ دا کوٹی او دا پرائیویٹ مارکیٹ گیپ کیا نہیں کیا نا بیا ضرورت نہیں بس دیکھو مارکیٹ کے غنمان اویلیبل ہی زمرہ خو اس فی الحال حاضر تقریباً 7000 میٹرک ٹن زمین کا صوبہ ہی سوکھی خو فی الحال مارکیٹ کی چونکہ گیپ زیاد تھے پرائیویٹ مارکیٹ کے غنم نش تنو نہ فی الحال یہ دام نہ کور کی 50-60% کے کم دے اس فی الحال گورنمنٹ ہی سوکھی گی 40-50% کے کم دے دام دا پرائیویٹ مارکیٹ نہ کور کو کر
د یادونه وردا چې وزیر اعظم عمران خان په خپل وډمبه رسمي وینا کې هم د غذایی موادو د کمی خبره کړې و، خو تر اوسه پورې د دغستون زې د حواری لپاره کوم منظمه پالیسی یا پروژه مخته نه درغله.
د شاهین بنری رپورت مو اوریدل. یوي د می روسته نو رپورتونه
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
ورزو افغانستان ته د ننګرهار په حوزوي روختون کې د ملي ثبات په نوم یوې مدني ټولنې د پایوازانو لپاره کتابتون پرانیسته ده. د دې ټولنې مسؤلین وایي هڅه کوي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ دود او ژوندی وساتي. روختون ته له ناروغانو سره ورغلي پایوازان هم د کتابتون له جوړېدو خوښ دي. زموږ خبریال باز محمد عابد نور تفصیل لري.
د یاد ټولنې مرستیال سرګند وایي چې په کتابتون کې تر 400 پورې بیلابیل علمي، ادبي، کلتوري، اجتماعي او دینی کتابونه د ملګرو په شخصي لګښت راټول کړي او پیوزانو ته یې د مطالعې زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي
کتابخانه کې تقریبا د 350-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کې خپل تر څنګه وکولی شي. زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغوی د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
روختون ته ورغلي پایوازان هم د کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولي. دوه تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نو د سر ډېر ښه کار وشي چې دا پراخش کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګېدلې ده چې هر دا ډول ځایونو کې باید کتابخانې جوړې شي تر څو خلکو ته ګټه ورسي.
چې بې ځایه وخت یې روښ خبرې کوو دغه پایواز هلته په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب راواخله هغه مطالعه په خپل دین ځان بولي.
په ورته وخت کې د پونتون استاد عبدالقیوم صافی د مدني ټولنې له لوري په حوزوي روغتون کې د کتابتون د جوړېدو اقدام ستایي او هیله من دی چې دا فرهنګ به په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي.
خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي.
استاد صافی د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پایوازانو لپاره د کتابتون جوړول یو ښه اقدام بولي او روغتون ته په ورغلو پایوازانو غږ کوي چې ټولنیزو رسنیو د کارولو ترڅنګ د کتابونه هم مطالعه کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
دی، لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی.
څه پټي څه زمکه و سهار څه غره نه ټول تی دی
بګیدا الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي.
د خوست اوسیدونکي وایي چې د موټرو خلکو د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له لاسه ښار ته په ننوتلو کې ساعتونه ساعتونه منتظر پاتې کیږي. دوی وایي ګڼه ګوڼه له یوې نه بلې ورځې ته په ډېرېدو ده. که حکومت په دې اړه منظم پلان ونه لري نو د خلکو ستونزې به نورې هم ډېرې شي. په دغه ښار کې د مشال رادیو خبریال نجیب الله لوخیل تفصیل دراوروي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې په ښار کې د موټرو او خلکو د ګڼه ګوڼې همدارنګه د شته بې نظمۍ او خپل سړی د لاسه دوی ساعتونه ساعتونه ښار ته نشي داخلېدلی. هغوی زیاتوي دې حالت د نورو ستونزو ترڅنګ جنایي او امنیتي پېښو رامنځته کېدو ته هم زمینه برابره کړې او د جرمونو عاملانو ته یې د فرار موقع په لاس ورکړې ده. د دوشنبه په ورځ مدني فعال جاوید خان مشال راډیو ته وویل
په خوست ښار کې د موټرو ګڼه ګوڼه د خلکو ګڼه ګوڼه او د بې نظمۍ بیخي اضافه شوې چې دا د وظیفه کارو خلکو نورو خلکو ته چې اړین کارونه لري دوی لپاره مزاحم ګرځي. ټول مشکلات چې په دې کې جنایي جرایم هم موجود دي باعث دغه بې نظمي ده چې دلته یو بې نظمي او ګډوډي او انرژي موجوده ده او موږ ته د هیڅ د منلو وړ نه ده. دولت باید د دې پر پلان جوړ کړي تر څو دا مسایل ټول په یو ځای حل شي.
د خوست ښار اوسیدونکی عرفان الله ننګیال وایي په دې وروستیو کې په دې ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې او که څوک کوم کار لپاره یو او بل ځای ته ځي یا ناروغ لري نو د ګڼه ګوڼې له لاسه ورباندې ځنډیږي.
هغه ورونه او خویندې چې سهار لخوا یا د ماسپښین لخوا وظیفو ته ځي یا د کوم عجل کار لپاره ځي دوی په لاره کې ډېر بند پاتې کیږي، ډېر منتظر کیږي، هغه کار یې نیمګړی پاتې کیږي یا خدای نه خواسته مریضان ولري، مریض ځای کیږي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د زیدخلو ارګانونو څخه هیله کوو چې زر تر زره د دې حل لارې پیدا کړي.
د خوست ښار اوسیدونکي وایي کله چې کوم څوک یو ځای ته د رسیدو تکل وکړي نو د لارو بندښت په اندېښنه کې وي. مدني فعال محمد افضل وایي
اوسنیو وختونو کې زیاته ګڼه ګوڼه او د لارو زیات بندېدل خلک دې ته ډېر اندېښمن دي. که موږ ګورو کال په کال یا ورځ په ورځ دغه ګڼه ګوڼه لا زیاتېږي، د دې لپاره چې منظم پلان نه وي دغه ګڼه ګوڼه ډېره د اندېښنې وړ ده او منظم پلان باید دې ته جوړ شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي تاییدوي چې په ښار کې بې نظمي او ګڼه ګوڼه ډېره ده او لامل دا ښیي چې دا ښار د شپېته کاله مخکې د نفوسو په تناسب نقشه شوی خو اوس خلک ډېر شوي، کاروبار زیات شوی او نقشه په خپل پخواني حالت پاتې شوې ده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان وویل
موږ پلان طرح کړی دی، انکشاف ښار وزارت هم لیږلې دی که دا چېرته منظري واخیستل شي انشاءالله د وسایطو او د دکاندارانو او خلکو چې پیدا په ښار کې تګ راتګ کې دغو ټول د سهولتونه به جوړ شي. پلان زموږ دا دی چې راتلونکي ورودي څلور لارو په سر کې موږ ورته پارکینګونه جوړ کړو وسایطو دپاره، د دې سره به ګڼه ګوڼه د وسایطو به کمه شي او بل په هر ولسوالۍ کې ښارګوټي جوړ شولو نو په خوست په ښار باندې به بیروبار او کوم حالت چې اوس د ګڼه ګوڼې دی هغه به کم شي.
سره د دې چې د ښاروالۍ او ټرافیکو مسؤلینو لازمه خجمنې کړي چې د ښار په عبوري دروازو کې د موټرو تمځایونه جوړوي، یو شمېر صنفونه د ښار څنډو ته لیږدوي، ښار کې دننه به ځمکتلي بازارونه جوړ شي، لاسپلورونکو ته ځایونه مشخصوي، خو کلونه کلونه وروسته هم دا پلانونه یوازې د ژمنې تر پورې پاتې شوي او په اړه یې د پام وړ کارونه نه دي شوي.